واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ده. د طالبانو رهبر حبیب الله خونزاده د ډلې په کمانډانانو ژغ کړی چې د خپل لیکونه نامطلوب کسان وباسي. د طالبانو د چارو عمومي ادارې پرون د پنځشنبه پورز د شاغلي حبیب الله ځینې سرګندونې په ټویټر خبرې کړې دي چې د ډلې په لیکو کې د نفوذي کسانو د شتون پاکله پکښې اندېښنه ښودل سوي. د ملا حبیب الله په یو سرګندونې کې ویل سوي دي چې د طالبانو هر مشر مکلف دی چې هغه نامطلوب کسان چې د اصلاح کولو امید یې نه کېږي د خپل صف نه وباسي. دا ښکاري چې د طالبانو مشر شاید د سرګندونې د کندهار د حکیمیه په مدرسه کې خپل پلویانو ته کړی وي ځکه چې هغه څو ورځې وړاندې په همدې ځای کې د لومړي ځل لپاره په مزر کې را څرګند شو. د دې ترڅنګ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په یو ژغیز پیغام کې د طالب وسلوالو غوښتي وو چې ناوړه مفسد او ناتوان افراد خپلو شومو اهدافو ته د رسیدو په خاطر او یا د طالبانو نوم د بدنامونو لپاره د دې ډلې سره یوځای سي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د طالبانو قوانینو د شزنه مرسته رسونکو کارمندانو کار لننګونو سره مخامخ کړی دي. هیومن رائټس واچ د پنځشنبه پر ورځ په یو تازه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي دفتر او چا یو جدول ته اشاره کړې ویل دي چې د اکتوبر د 28مې یوازې په درو ولایتونو کې شزنه مرسته رسونکو کارکونکو ته پرته له کوم شرطه د فعالیت اجازه ورکړل سوې ده. دا اگست په 15مه کله چې طالبان کابل ته ننوتل ورسره سم په حکومتي دارو او نورو ادارو کې د شوزو په کار باندې بندیز ولګول شو. په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان په دې راپور تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شوزو او انجونو د کار او زده کړو حق ته ژمن دي. روسیې د یو هالنډي ژورنالیست د ایستلو امر کړی دی. دا په تیرو دوو میاشتو کې دوهم بارنۍ خبریال دی چې د روسیې نه د وتلو امر کیږي. روسی همدارنګه په اروپایي هیوادونو د طبي غازو انتقال کم کړي چې هلته واردمخي انرژي کم ده. د غالنډي خبريان ته په داسې حال کې د روسي نه د وتلو امر سوي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر ویلیام برنز په یو نادر سفر د دوه ورځې لپاره ماسکو ته تللی. د شغلي برنز سفر د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د ادارې د هغو هڅو برخه ده چې کوشش کوي چې د روسي سره یو شمیر جیوپولیټیکي اختلافات حل کړي او د روسي او غربي هیوادونو ترمنځ ثابتي او وړاندويني وړ اړیکې پیدا کړي. خو څو غربي هیوادونو په 2014 کال کې ورسره تراغه په ماسکو یو لړ بندیزونه ولګول چې روسیه د یوکرين د کریمیا سیمه د ځان سره یو ځای کړله. د لویدیځ هیوادونو په انتخاباتو کې لاسوهنه، سایبری بریدونه او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څو منتقدونو ته د زار ورکولو هغه څه دي چې د ماسکو او غربي هیوادونو اړیکې خرابې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د ایران د سپای انقلاب ځواکونو هغه ادعا رد کړې چې د متحدو ایالاتو یو هڅه شنډه کړې چې غوښتل یې د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو یو ټانکر چې عمان ته روانو ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی په دې اړه خبريانو ته وویل ما د ایران ادعا اوریدلې دا په بشپړه توګه ناسمه دي، دا بیا اساسه او غلطه ادعا دي. شغلي کربی وویل چې د کشتیو یوازنی نیونه ایران کړې. امریکایي چارواکي وایي حقیقت دا دی چې ایرانی ځواکونو تیره میاشت د تیرو یو ټانکر چې د ویتنام بیرغ پرې لګېدلی و نیولی او دا چې د امریکا بحري ځواکونه په سیمه کې وضعیت څاري. د امریکا متحده ایالاتو د سوډان په وسلوالو ځواکونو شخ کړی چې د حکومت ټول ملکي مشران او د مظاهرو تنظیم کوونکي خوشی کړي. د سوډان پوز دا کسان د تیرې میاشتې په 15مه د نظامی کودتانه ورسته ونیول. د امریکا د بارانو چارو د وزارت وین نت پرایس د خبره د رویټس خبري اژانس ته کړي په نیول شوو کسانو کې د سوډان مخکنی صدر اعظم عبدالله همدوک هم دی چې په پایتخت خرطوم کې د پوزي مشر عبدالفتاح البهرانی لخوا د واک د نیول کېدو ورسته په خپل کور کې نظر بندي. دا ملکی حکومت په دې خاطر جوړ شوی وو چې په سوډان کې د پخوانی دیکتاتور عمر البشیر له واکه تر غورځېدو وروسته د حکومت چاري ملکی ادارې ته وسپاري. د امریکا متحده ایالاتو چین د خپل ملي امنیت د راتلونکو پر وړاندې د اصلي اندېښنې په توګه اعلان کړ او ویل چې بیجینګ خپل اټومي جبهخانه د غزنه چې اټکل کېده په ډېر چټکۍ سره پرخوي. امریکا ویلي چې بیجینګ په دې کار کوي چې د خلک د ازادۍ پوز تر 2015 کال پورې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره واکسین. بلخوا چین د خپل پوځي پراختیا پاکله د متحده ایالاتو ویره رد کړي. د چین د بارانو چارو د وزارت ویان وانګ وین بن ویلي د پټاګان پر راپور کې د پخوانیو راپورونو پر شان حقایق لپاره مغرضوب سیوی او د تعصب نه ډک دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې تیرونه په ټول نړۍ کې د کرونا پیښې یو ځل بیا ډېرې سوي او تر ټولو زیاتې پیښې په اروپا کې ثبت سوي. چالته لتیرو 15 اونۍ راسي په دوامدار توګه د کرونا په پیښو کې زیاتوالی جاری دی. د ساري ناروغیو په اړه په اونیز راپور کې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ویل سوي چې تیرونه په ټول نړۍ کې د کرونا په پیښو کې 3% زیاتوالی راغلی او په اروپا کې تر ټولو زیات یعنی 6% زیاتوالی لیدل سوي. دغه راز د شمالي او جنوبي امریکا په سیمو کې هم د کرونا پیښې زیات سوي دي. بلې خوا د روم سمندر په مشرقي سیمو، افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې په ترتیب 12.9% د کرونا په پیښو کې کمی راغلی. په اروپا کې د کرونا په پیښو کې د زیاتوالي لوی علت په روسیې کې د کرونا د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی دی. د روسیې حکومت ویل دی چې د چهارشنبه په ورځ 40,443 نوي پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوي او 1,900 کسان د کرونا د ناروغۍ له وجې مړ شوي دي. دا په روسیې کې د کرونا د پیښو او مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونه لومړی رپورت ده. د بشری حقوقو د ساري ویډلې هيومن رائټس واچ په تازه رپورت کې ویلي دي چې د مرستې رسونې په خزینه کارکونکو د طالبانو د اسلامي امارت د بندیزونو د مقرراتو لامل افغانستان کې د مرستې رسونې چارې نور هم د ستونزو سره مخ شوې دي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وایي د خزو د زده کړو په برخه کې تر اوسه 80% پوری کارونه پر مخ تللي دي. د مرستې رسونې ځینې کارکونکو هم د غډول ستونزې تاییدوي. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټ واچ په افغانستان کې د خیریه موسسو پر خزینه کارکونکو باندې د کار په برخه کې د طالبانو د اسلامي امارت لخوا زرامنځ شو بندیزونو د غیزو په حق له پیل تازه راپور کې چې د پنځمې په ورځ خپور شوې ویلي چې د بندیزونو لامل مرستې ته اړو خلکو په ځانګړي ډول خزو او انجونو ته د مرستې رسونې چارې د ډیرو ګواښونو سره مخ شوې دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو جدول ته اشاره کړې او ویلي دي چې د اکتوبر تر 18مې یوازې په درې ولایتونو کې خزینه مرستې رسولي کارکونکو ته پرته د کوم شرط څخه د فعالیت اجازه ورکړ شوې ده. هیومن رایټ واچ وایي په نیمه افغانستان کې مرستې رسولي خزینه کارکونکي د کار او فعالیت لپاره د خزینه کارکونکو سره د کار زیاته د کورنۍ د نارینه غړو ملتیا په ګډون یو لړ شرطونه ایښودل شوي چې له امله یې خزینه کارکونکو کار د سختو ستونزو سره مخ کړی او حتی چې دا ممکن کړی دی. د مرستې رسولي یو شمېر افغان خزینه کارکونکي هم وایي چې دوی د کار په برخه کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د لیالي په نوم د یو مرستندوی سیوی کارکونکو امریکا غږ آشنا ته ویل چې په زور ولایتونو کې خزینه کارکونکو ته ویل شوی چې کارت د محرم سره لاړی شي.
په اوسنۍ وضعیت کې زیاتره هیوادوال مو په ولایتونو کې مرسته ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه غوړي دوی سره همکاري وکړي او دغه کارکونکو هم خزینه وي او هم نارینه. مخکې هم دوی په ولایتونو کې همکارانو خپل هیوادوالو سره مرسته کول او همکاري کول، خو اوس داسې یو وضعیت جوړ شوی چې د خزینه کارکونکو په مخ باندې یو لوی خنډ جوړ شوی چې په ساحو کې باید محرم سره لاړ شي او دا اوس حتمی شوی. یعنی په داسې حال کې د هر کارکونکو محرم چې دی دوی هم خپل مصروفیت لري او دا یو لوی ستونزه د خزینه کارکونکو پر مخ ده.
هیومن رائټ واچ وی په بادغیس ولایت کې خبر سي رسولي خزینه کارکونکو ته اصلا اجازه نه ورکول کیږي. په بامیان او د کندي ولایتونو کې یوازې د سروې اخیستلو پر مهال د کار اجازه ورکول کیږي. په شپاله ولایتونو کې طالبان او اسلامي امارت چارواکو ویلي چې مرستې رسولي خزینه کارکونکو یوازې د محرم په ملتیا د کار کولو اجازه لري. د دغه راپور له مخې د طالبان او اسلامي امارت چارواکو په 11 ولایتونو کې د مرستې رسولي خزینه کارکونکو ته یوازې د عامه روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې د کار اجازه ورکړي. د دغه راپور پر اساس د 15 ولایتونو پرته د طالبان او اسلامي امارت چارواکو د مرستې رسولي د خزینه کارکونکو د کار په اړه په شفاهي ډول نوي مقررات اعلان کړي دي. د ولسي جرګې په خوانی غړي پرزانه کوچي وایي چې طالبان او اسلامي امارت لپاره چارواکو د خزو د اکولو په اړه ډیری سرګندونی کړی، خو په عمل کې تر اوسه ډیر څه نه دي شوي.
منم چې طالب مشران بیا څه وایي چې موږ دا کوو، موږ چا سره کار نه لرو، غرض نه لرو، دا دی وغه دی، مګر هغه څه چې په عمل کې موږ تاسو ویني هغه یو دین متفاوته شای دی. هر څه چې دوی غواړي او په کې غواړي د هر چا سره هر څه کوي شي، هیڅ څوک ترې مسون نه دی او هیڅ داسې قوا او قوت نشته چې د طالب د جنگیاله او د بدبختو په مخ ودرېږي او هغه ترې وډار شي یا حداقل ترې پاک ولري او د هغه لپاره چاته څه ونه وایي. نو څه چې دوی غواړي که د لباس لپاره یې، د پوښښ لپاره یې، د هغه د وظیفې او دندې او موقف د هر څه لپاره هر څه کوي شي، هر طالب هر څه کوي شي په هر ځای کې په هر چا.
دا ګس په پیلسمه چې کله طالبان کابل ته نوتل ورسره سم په حکومتي ادارو او نورو ادارو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګول شو. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرسل زبی الله مجاهد د دې اونۍ په منځ کې کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره کړنلارې جوړولو په برخه کې اویا فیصد پرمختګ شوی دی.
افغان ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعدول، د افغان ښځو لپاره د کار زمینه مساعدول یا نور مسایل چې شکایتونه دي، دا نړیوال مسایل نه دي، د افغانستان مسله ده. موږ د دې په حال کې اخته یو. دا اوس په ډیرو ګڼو ولایتونو کې موږ خوندوی ته تګ لرو، ته عبدالسلام پورمزي شخصي پانتونونو تم جنیمزي الکانمزي ان تر اویا فیصد پر دا مسله حل شوی ده. ورو ورو روان یو، کرا کرا دا ستونزه حل
شي. زبی الله مجید وی چې دا مسایل داخلي مسایل دي.
دا چې په داخل کې زه افغان خو سترنګ زمينه مسایدو مې څه وایم، دا چې په داخل کې زه خوندوی سترنګ چلوم یا نه چلوم، دا افغاني مسایل دي، دا خپل نړیوال ستونزه نه ده. زموږ ستونزه ده باید حل کو، موږ انکار نه کولای دي نه ده باید حل نسی. ولې دا صلاحيت دا واک دا اختیار خارجان ته نور کوس په دغه مسایل کې مداخله ولې.
هيومن رائټ واچ اداري ویل چې افغانستان کې اوږدې شل کلنې جګړې په لسګونو زره ښځې کونډې کړي، چې ډېرو ته د ماشومانو روزنه او پالنه هم ورتر غاړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپرېږي. په منځنۍ صفه 1.2.0، په لنډو څپو 1.5.0 او 902 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنر یو چارټر الوتکه چې په ساړه ژمي کې د زرګونو محتاجو افغانانو دپاره پکې د ضرورت وړ بنیادی مواد بارو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کیناستله. لیسا شلاین رپورټر لیکلې، زموږ همکار سید سلیمان شاید استدرا وروي.
دا د هغو دریو پروازونو له جملې نه لومړی پرواز دی چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیار په پام کې لري چې په ساړه ژمي کې د بشري عاطفې په بنیاد په افغانستان کې سختو محتاجو او بې اصلي خلکو ته ورسي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنری د الوتکه چې په دوبۍ کې له خپل ګودامونو نه بار کړې وه، د سه شنبې په ورځ د کابل په نړیوال هوایي میدان کې کیناسته. یونیسیار وای په پام کې لري چې دوه نورې الوتکې به هم پر روان هفته کې افغانستان ته واستوي. په الوتکه کې د خلکو د ضرورت وړ درې دشتنه مواد بار شوي دي او توقع ده چې په زرهاوو هغو کورنیو باندې به وویشل شي چې دا وخت په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری وای په افغانستان کې د وسلوالو شخړو او بې امنیتۍ په وجه باندې 3 میلیونه خلک په داخل د خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي، چې د دې جملې نه یوازې په روان 2020 میلادي کال کې برابر 100,000 خلک بې کوره شو. چې یونیسیار په سمدستي ډول مخکې له دینه چې د ژمي په موسم کې سړکونه او لارې قطع شي په پام کې لري چې په عاجله توګه برابر 500,000 افغانانو ته بنیادي مرستې ورورسي.
سږ کال د افغانستان 13.4 میلیونه خلکو کومک ته ضرورت درلود. د ژمي پر تک سره او پر راتلونکي کال کې به د هغو خلکو شمیر چې خوړو، سرپناه، صحي اسانتیاو او تغذیې ته ضرورت لري 3.4 میلیونه ته لوړ شي.
د ژمي په موسم کې په ځینو لوړو پرتو سیمو کې د تودوخې درجه -0 ته ورنږدې کیږي. دا عاجل مرستې د خلکو د ضرورتو په اساس باندې انتخاب شوې دي، خصوصا کوم خلک چې تر ټولو زیات محتاج او بې وسه دي. په دې کې کمپلې، د پخلي سامان، مخصوصي خیمې او سولري پینلونه هم شامل دي. یونیسیار وای چې افغانانو سره د عجلو مرستو لپاره د 388 میلیونه ډالر خواست کړو، خو تر اوسه پورې ورته 21% مرستې لا نه دي رسیدلې. میرمن منتو وای چې دغه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بنیادي بشري مرستو ته په عاجله توګه ضرورت لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 11515 باندې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت څرګندې خایي چې د اگست په 9 نیټه په کابل کې د بي پيلوټا الوتکې په برید کې چې په کلس ملکيان کسان وژل شوی هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوی. نور تفصيل په دې رپورت کې اوري.
د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک څرګند نتایج خایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلیه په جریان کې په کابل کې د بي پيلوټا الوتکې په برید کې چې پکې بي ګناه ملکي کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلن یا غفلت لکبل نه وو او کوم انځب اقدام ته ارتیا نشته. د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوي موجود وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو.
تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالی له امله له بده مرغه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د اګست په 9 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د امریکا د یوې خیریه موسسې د افغان کارکوونکي زمری احمدي په شمول د هغه د کورنۍ نه غړي چې و پکې ماشومان او ګومان کېده چې داعش جنگلي په یو کور کې ځای پر ځای شوي دي ووژل شول، خو راپور زیاتوي چې په دغه څه باندې 8 ساعتونو کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نښه شوي موټر او پکې د سپرو کسانو څارنه له بده مرغه دقیقه نه وه.
individuals involved in the strike
Pakistan che bade bridono ke dakhil wo pade bawar che de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno ta jidi gwah mutawajjih dai de brit tashkhis shwe nuqta motor spina corolla muhtawiyat aw pakistan kasan pag waqt ke waqian de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno aw mamuriyat ta de qareeb ul wuqo tahdid patuga arzawal shwe wo.
له مقدماتي چرن وروسته پینټاګان د سپتمبر په 18 نیټه وویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنه وکړه چې د یادې کورنۍ پاتو غړو توان ورکړي. د احتمالي برید په اړه دا معلومات وروسته له هغې ترلاسه شول چې یوه ورځ مخکې داعش د تخلیه بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګي برید وکړ چې پکې 11 امریکایي سرتیري او شاوخوا 198 افغانان ووژل شول. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي.
ولاینده خو موږ او تاسو خپلواک کې نه یو، دلته نور ممالک مداخله کوي. هغو دي دا کارونه دغه کوم انفجار چې کېږي بعضې شیان چې کېږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پرېږدي چې موږ خپل کار
وکړو.
افغانستان کې د کورنۍ جګړې احتمال شته دی. که طالبان د داعش مخه ونه نیسي هغوی به نور هم پیاوړي شي. د ټولو لپاره په تېره بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي.
په تیرو 2 میاشتو کې داعش جنگیالیو په کندهار او کندز کې په جماعتونو کې هم چاودنې کړي. خلک اندېښمن دي که د داعش مخاونه نیول شي نور به هم پیاوړي شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو واکسینونو نشتون له امله په ډېر شمېر ځوانان په دغه رنځ باندې اخته شوي دي. د دوی څخه یو ځوان علي محمد کاکړ دی چې په ماشومتوب کې د پولیو په ناروغۍ اخته شوی دی. زمونږ همکار ابو بکر علیزی د علی محمد کاکړ سره غږیدل او دا رپورټ یې تیار کړی.
زه توګی نشم شوې ما تاسو تاسو نشئ کولای چې دلته راشي ټول لار باندې کې ویل چیر کې راځي.
دیرش کلن علی محمد له 13 کلن رئیس د پولیو بدمرغه ناروغي له مل پر خپل خونه شی ودریدای. دی وای لاش پک کلن و چې د پولیو وایرس له مل دواړه بخې ګزند و وهل یو د کوچنی والی د خوګو تر څنګ د زلمیتو خوګه هم بدمرغه پولیو لزان سره یوړل. علی محمد اوس د خپل خو پر ځای د ویلچیر مرستې ته اړ دی او پر همدې ویلچیر کې ورځنۍ چارو ته تګ راتګ کوي. که څه هم پښې ورسره ملګرتیا نه کوي خو وایي همت یې له لاسه نه دی ورکړی او دی ثابته کړی چې معلولیت نتوانی نه ده. هغه وایي د مهاجرت په وخت کې په ګاونډي پاکستان کې د پولیو واکسینو نشتوالي له امله د دې مرض ښکار شوی دی.
زه په ګاونډي هیواد کې پولیو وهلم، ما هغه وخت کې موږ ته واکسین نه رسېدل، واکسین نه کېدل نه رسېدل، ځکه حجم زیات و د خلکو مهاجرینو او مربوطه دولت دا رسیدګي نه شو کولی. زما هغه اوس کالج والم
کاکړ وای معلول دی خو ناتوان نه دی. لټول شته ننګونو او کړاوونو سره سره ناهیله شوی نه دی او د کار روزګار تر څنګ یې خپل زده کړو ته دوام ورکړی. نوموړی له پوهنتون فارغ اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د خپلې ماسترۍ دورې پر بشپړولو بوخت دی. دغه راز په تیر نظام کې د ریاست تر څوکۍ دندې هم کړې دي، خو وایي په دې خاطر چې معلول دی ورته په ښوونځي کې د داخلېدو اجازه نه ورکول کېده. نوموړی په ښوونځي کې د داخلېدو کیسه کوي.
بیا هم سره دې چې ډېر مبارزه مې وکړله په ښوونځي کې، مې په ډېر سختۍ باندې ځان شامل کړ، ځکه چې ښوونځي مدیر او همدارنګه د مشرانو اداره سره نه منله تر څو زه په یاد ښوونځي کې زده کړې وکړم، ځکه چې ته به د خپلو لاندې شي ما د مودي صاحب ته همدارنګه نور خلکو ته دغه ورکړله تر څو زه به تر ټولو نه مخکې راځم او ټول وروسته به ځم.
د زیاتوي معلولیت د ژوند د ترخو خاطرو ټولګه ده او ځینې یان په مات زړه د ژوند کولو ته له ناکام سترګې غړولي. زیتوی د هم په معلولینو کې د هغوی له جملې ده چې د ژوند دغه ترخه هیڅ کلی په خبره یې آن د معلولیت له کبله له ټولګي شړل شوی.
داس حالات ترسیږي چې بیخي د ژوند نه زړه توریږي. ما هم په خپل ژوند کې ډېر ترخي سړې تودې دالی دلی دي. اته زه د ټولګي نه شړل شوی یم، زه د ټولګي نه شړل شوی یم. تاسو تاسو نشئ کولی چې
کاکړ وای یوازې د درک کولای شي چې د پولیو لامل د معلولیت ژوند څومره لندنګونه او کړاوونه څخه ډک وي. نو ځکه خو لټول کورنوی هله کوي چې خپل کوچنیانو ته پر وخت د پولیو واکسین وکړي چې دغه بدمرغه ناروغي پر وړاندې خوندې وي.
ټول کورنوی نه مې هله غوښتنه ده تر څو خپل ماشومان په وخت سره د ریساس کې واکسین ورکړي تر څو دغه ناروغي څخه وژغورل
شي. علي محمد زیتوی معلولیت باید د نتوانۍ په معنا ونه ګڼل شي او انسان ته ښایي چې په هر ډول وخت او حالت کې خپل همت او هاند له لاسه ورنه کړي. کاکړ هغه ځوانو چې د پولیو واکسینو نشتون له وجې د خپل ماشومتوب او ځواني هیلې د معلولیت په دریاب لاهو شوې، خو که په ټولنه کې د پولیو ناروغي بې واکه وګڼل شي نو لرې نه ده چې ډېری نور کمکیان هم د علي محمد کاکړ په برخلیک اخته شي. ابوبکر علیزه، امریکا غږ آشنا رادیو، ننګرهار.
د نیوزیلند یو تحقیقاتي پروژه په انټارکټیکا کې د کاربن د اخراج د کمولو په هدف د هایدروجن د تولید لپاره په مختلفو لارو کار کوي. د سیدنی نه فلم ورسره رپورت را لیکلی چې زه یې درته دراوړم. د نیوزیلند یو سلور میاشتنی پروژه په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د انټارکټیک په سیدنیز مرکز سکاټ بیس کې هایدروجن پیدا کارول او زیرمه کېدای شي چې هدف یې د کاربن په اساس په تیلو باندې تکیه راټیټ شي. دا تیل اوس مهال د ترانسپورټ، پخلی او د تودوخې لپاره کارول کیږي. د هایدروجن د پیدا کولو د غنوښت د انټارکټیکا نیوزیلند د یو حکومتي ساينسي ادارې او په کرایست چرچ کې د یو پوهنتون ترمنځ په همکاري کیږي. دا پروژه د اګست په میاشت کې پیل شوی او په روانه میاشت کې به پای ته ورسیږي. خو د یادونې وړ ده چې دغه پروژه د ځینو خنډونو سره مخ ده چې پکې د جغرافیایي انزوا او سخت موسم شامل دي. د انټارکټیکا هوا د تر ټولو سړه او وچه هوا ده. دغلته په 1903 کال کې د تودوخې درجه منفی 9.6 درجه ثبت شوې وه. برندن میلر چې یو کیمیاوي انجینر او مشاور دی وایي چې دا یو ډیر ښه پلان دی. میلر ویل
We'd like to demonstrate that we can use hydrogen effectively as a energy source to replace fossil fuels. It's a very
important work I chim kawale shu chi de zian workon ki talo bazai hydrogen da energy de sarchni patuga pa muasara toga wakaro pa antarctica ki de dagi project tar sara kawal dir challenge nalari. نیوزیلند په انټارکټیکا کې د غکار زکه کوي چې هدف یې د نړۍ د چاپیریال د تودوخې مخنیوي دی. کارپوهانو ویلي دي چې د نړۍ سویلي لویدیځه وچه د تودوخې د لوړېدو په مخ ډیره حساسه وه او د نړیوال اقلیم سیستم یې هم اغیزمن کړی دی. د نیوزیلند حکومت د روان کال په پیل کې وویل چې دوی به په سکاټ بیس کې د خپل ساینسي مرکز د راتلونکي د تضمین لپاره $200 میلیون مصرف کړي. په انټارکټیکا کې د ساينسي پروژو پر مخ وړلو د پاره د نړۍ د ګډ ګډ نسړونکو د غذایي ته راضي او یوځای کیږي. د استرالیا، چین او امریکا په ګډون 29 ملکونه په انټارکټیکا کې اډی لري.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د اټومي وسلو د سیالۍ پر اختیا د نېټو د ائتلاف او د وارسا د تړون ترمن د ساړه جنگ یو ستره څرګندونه وه. د 1918 د لسیزې د نمایي په اخر کې تاوتریخوالی زیات شوی و او ډیرو ته داسې ښکاره کېده چې اټومي جنجال حتمي دی. د بې وسلې کېدو په باره کې د 1800 هیوادونو کمیټې چې د سویټزرلینډ په جنیو کې د ملګرو ملتونو په فورم کې جوړه شوله د اټومي وسلو د نه خپرېدو یا ان پی ټی په باره کې په تړون باندې خبرې وکړلې. د هند، اسرائیل، پاکستان او جنوبي سودان نه په غیر هر یو هیواد په ان پی ټی کې ګډون وکړ. دغه تړون چې په 1900 کال کې عملی شو درې ستنې اجزاوې لرلې: د اټومي وسلو نه خپرېدل، بې وسلې کول او د اټومي انرژۍ سوله ییز استعمال. له هغه وخت نه را په دې خوا په ان پی ټی کې شامل خواوې په هرو 15 کلونو کې غونډه کوي او دوی په 1995 کال کې موافقه وکړه چې دغه تړون دی د ناټاکلي مودې پورې وغځوي. د وسلو د کنټرول او بین المللي امنیت لپاره مرستیالی بونی دینس جنکنز د ملګرو ملتونو لومړی کمیټې ته وویل څه باندې 50 کاله پخوا د دې له پیل نه را په دې خوا ان پی ټی په بین المللي امنیت کې نه راستنېدونکې ونډه اخیستې ده، لیکن موږ د ان پی ټی د تاب راوړلو کامیابۍ ضمانت نشو کولی. د دې دوامداره کامیابی پر لپسې څارنه او کوشش غواړي. په اساسي توګه موږ د ان پی ټی په باره کې په خپله ژمنه باندې ټینګار کوو او د اټومي وسلو د نه خپرولو رژیم تقویه کوو. سفیر جنکنز څرګنده کړه له هغه وخت نه را په دې خوا چې ان پی ټی عملي شوی ده، په ډیرو کلونو کې نړۍ د اټومي بې وسلې کولو په لور اوږده لار وهلې ده. دې وویل په 1918 کال کې امریکا په خپلې فعالې ذخیره کې 1,255 اټومي وسلې درلودلې. د 2010 کال پورې دغه شمېر څه کم 4,000 ته رسېده. زمونږ په اټومي جبه خانو کې څه باندې 8 برابره کموالی راغلی دی. دغه تاریخي بری زمونږ د ژمنې له لارې لاسته راوړل شوی دی. په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی دی، خطر کم شوی دی او د اټومي بې وسلې کولو په لور د روغنیتۍ خبرې کېږي. سره له دې موږ د اټومي بشپړ بې وسلې کولو په لور لا تر اوسه اوږده لار په مخ کې لرو. د دې لپاره چې د اټومي بې وسلې کولو او شفافیت په باره کې خپله ژمنه څرګنده کړې وي، امریکا د نومبر د میاشتې په 15 نیټه د خپلو اټومي وسلو د ذخیرې په باره کې نوي رسمي معلومات خپاره کړل. سفیر جنکنز سویل دا د روغنیتۍ او یو واقعي اقدام او د شفافیت په باره کې د امریکا د ژمنې عامه څرګندونه ده. شفافیت د وسلو د کنټرول په رژیمونو کې د باور او اعتبار په پیدا کېدو سره زموږ د پخوانیو کامیابیو په زیاتولو کې هم مرسته کوي او د ستراتیژیکو غلط اټکل خطر کموي. دی ویلې لکه څنګه چې موږ د برتانیا فرانسې سره یو ځای د خپلو اټومي ذخیرو په باره کې شفافیت څرګند کړی دی، موږ د اټومي وسلو په لرونکو نورو هیوادونو باندې غږ کوو چې همدارنګه کار وکړي. موږ ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د نورو غړو دولتونو او ملګرو ملتونو سره په همکارۍ کې خپله ونډه واخلو چې د سولې او بین المللي امنیت لپاره خپلو عمومي هدفونو ته پرمختګ ورکړو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.